په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه مو پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرواورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعش ډله ماته سوې ده. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څیړو، خو پای له خبرونو کېږي. د امریکا یو عالي رتبه جنرال وایي چې امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې سي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال وژل سوي چې 4 تنه پکې پاکستاني اتباع دي. په رومانیا کې د رایو ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پراساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي مخکښ ګڼل سوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لیدرستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ سوی.
That mission is not yet complete.
تر اوسه دغه ماموریت نه دی بشپړ شوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی سي، د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي او له خاورې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحده ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیري په دغه هیواد کې دی را دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي محل ویش سره سم د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د بدسل کې ده چې د ولسمشرۍ کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د دغو محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګندوي. خود انتخابات خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات د زینو لوریو هغه اندیشنو ته په پام سره چې شای د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه بیا وځندېږي وویل چې کمیسیون تر ډیره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مو نهایی کوشش هم دغه دی چې هغه نتیجه چې د اقرب دروښتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو په دایي فایل اعلان کړو، خو موږ مشروط بللې وی چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات منتظر ورکون کړو، کړی د کاندیدان ناظرین همکاري وکړي، پروسه کې دن نور شرکونه هم ول دغه پر اساس باندې موږ کولای شو. اما د ملوک په پین دوله د نيزان معلومات ورکون کوم ته را کړی، خو اوس هم موږ نهایی کوشش کوو ترڅو وټواني ګو د اقرب دروښتمه د ولسمشرۍ ټاکنو په دایي فایل اعلان.
د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل،
د یک شنبه په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب، زرمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور تنه پاکستاني اتباعو په ګډون 14 تنه ترهګر وژل سوي دي.
حسرت وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وطن وسلول طالبان وژل سوي چې د هغوی درې محلي قمندانان هم پکې شامل دي. حسرت وایي یو وژل سوی وسلول د احمدخیل ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي میرزا جان، بل د ځاځي اریوب لپاره د دوی یو قمندان الانور چې په شوټي مشهور وو، او بل د دوی بل سرګروپ قاری حبیب وو. تیر ماښام په زرمت کې هم د دوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د ولی ویان وایي چې پرون ماښام په څمکنۍ ولسوالۍ کې څلور پاکستاني اتباع چې غوښتل یې ماین ځای پر ځای کړي، د خپل ماین په چاودنې کې وژل سوي دي. د ولی ویان وایي دغو کسانو د طالبانو په مرسته په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کول او ماینونه یې جوړول. وسلوالو طالبانو او د پاکستان حکومت د وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی وو. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله چې د وسلوالو له یوه پټنځای څخه نامعلوم شمیر فراري کسان ونیسي. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي، په موړي کې دوه پولیس، دوه استخباراتي چارواکي او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پرون په بل پیښه کې د پنجاب ډیره غازی خان ته نږدې پر یو پوسټه د موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې څلور کسان وژل سوي چې یو پکې د پولیس افسر یو لاروی او دوه مشکوک کسان شامل دي. وسلولو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی پولیسو ورته د درېدو اشاره وکړه. پر رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتایجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هیواد د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمي نتایجو پر اساس یوهانس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري ویوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لري سوي په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ شي. دان چیلا د ولسمشری ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي د 14% رای په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلې دي. ولسمشر کلاوس یوهانس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ما ته هم مهمه ده. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله من یم دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 80% وه. که کوم کاندید ونه کولای سي د ولسمشری ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رای وګټي دویم ځلې انتخابات به د نومبر پر 24 وسی. او د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون وخت د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لنډه شپه مخکې د دغه هیواد د پوز مشر له ولسمشر څخه له واک څخه د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر پرون په داسال کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دغه هیواد کې د ولسمشری د تیرې میاشتې تر لانجمنو ټاکنو وروسته د دریو اونیو لپاره اعتراضونه روان وو. مورالیس چې اول د 2018 میلادي کال په ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو ویلي چې کوم ناوړه کار یې نه دی کړی. د بولیویا د پوز مشر جنرال ویلیامز کالیمان پرون له مورالیس څخه غوښتنه وکړه چې له واک څخه لرې سي او د بولیویا د سلامتۍ لپاره د آرامۍ او د ثبات ټینګښت زمینه برابره کړي. د امریکایي هیوادونو سازمان چې په بولیویا کې د اکتوبر د 6 نیټې ټاکنې څارلې د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي چې دوی د بولیویا د ټاکنو په سیستم کې څرګندې درغلي لیدلې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د کورنوي چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله یا داعش ماته سوي ده، خو آیا داعش په ننګرهار کې د بشپړې ماتې تر بریده ځپل سوی؟ له نوریاس نوري نه اورو.
د افغانستان د کورنوي چارو سرپرست وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په ننګرهار ولایت کې چې یو وخت د ډلې اصلي مرکز ماته شوې ده. مسعود اندرابي دغه څرګندونې پرون یک شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په ننګرهار کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله په دې ولایت کې ماته شوې، مرکزونه یې له منځه وړل شوي او کوم یو مرکز یې کې پاتې هم وي هغه به هم د خلکو په مرسته له منځه یوړل شي. خغلی اندرابی دغه راز وویل چې د دې ډلې وسلوال په وړو ګروپونو کې ځانونه په ننګرهار کې دولت ته تسلیموي او په نورو ولایتونو کې به هم د داعش وړې ډلې له منځه یوړل شي. د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له دې څرګندونو مخکې د تېرې جمعې په ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د ننګرهار ولایت ډېرې سیمې چې هغه په سلو کې 15 یادې کړې د داعش او وسلوالو طالبانو له حضوره پاکې شوې دي. ښاغلی میاخیل هغه سیمې چې تر اوسه پکې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې فعالې دي داسې په ګوته کړې.
نگران تقریبا 15% د طالب و داعش د ټول پاک شوه دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیانو کې او دغه د سپین دغه په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه له نږدې څاري او په تیر کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر یو مهم مرکز د بمونو د مور په نوم یو بم هم غورځولی و، د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغې ادعا په اړه چې داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې له څرګندونو ډډه وکړه. خو دې اژانس د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نظر راخیستی چې ویلي دي د دې ډلې غړي ورخطا شوي او ځانونه دولت ته تسلیم موی. خوګیاڼي وویل چې د شنبه پورز هم د داعش 22 وسلوال په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخ داعش په دې ورستیو میاشتو کې سخت ځپل شوی او پر دې سربیره چې په سوریه او عراق کې خپل ځان اعلان شوی خلافت نړیدلې تیر میاشت په سوریه کې د ډلې د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي په وجل کې دوسر هم دا ډله ډیره کمزورې شوې ده. د فرانس پرس په لیکنه که څه هم د البغدادي او په افغانستان کې له داعش سره د تړلو وسلوالو چې د داعش د خراسان څانګې په نوم یادیږي ترمنځ اړیکه تل مبهمه وه، خو د ننګرهار د ولیویان ښاغلي خوګیاڼی وایي د البغدادي مړینې هم د دې ډلې د قماندې او کنټرول تشکیلات مختل کړي دي. ښاغلي خوګیاڼي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سره له دې چې د بغدادي له منځه تلل د داعش په ډلې باندې تقریبا تاثیر غورځولی دی. دوهم موضوع زموږ د امنیتي قواو پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
د امنیتی چارو کتونکو خی دغه داله مختلف لور ورزوی خو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي چې په دې برخه کې باید له دقت کار واخیستل شي او په هر اړخیز ډول د وضعیت جاج واخیستل شي. ښاغلی اعظمي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
داعش تر فشار لاندې دی، نظامي فشار لاندې دی، مګر دا په هیڅ صورت په دا معنا نه ده چې متاسفانه دا ګروپ یې د منځه ولاړ شي په هغه شکل باندې. زه فکر کوم چې اوس لا هم ډېر زیات حد ته اړتیا شته چې ترستي شبکه د افغانستان د خاورې څخه پاکه شي.
ښاغلی اعظمي دغه راز وویل چې که په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي، ښایي داعش هغه ډله وي چې د سولې له بهیر سره مخالف یا ناراضه وسلوال له دې ډلې سره یو ځای شي او د افغانستان راتلونکي له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي.
په کابل کې ورځپاڼو د ولسمشرۍ انتخاباتو او دریو د بیا شمېرنې پر بهیر لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانې خپل سرمقاله د رایو بیا شمیرنې ته ځانګړي کړي. په سرمقاله کې راغلي لیدل کېږي چې ټولې هغه رایې چې تر اوسه غیر قانوني تشخیص شوي د انتخاباتي رایو بیا شمیرنې پروسې کې شاملې شوې چې دا یو ځلې بیا موږ له فتنې سره مخ کوي او خواشینوونکی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي خلک حق لري چې د روان وضعیت لپاره اندېښمن وي، ځکه له یوې خوا جګړو زور اخیستی او له بلې خوا حاکمې ډلې هر څه قبضه کړي او اجازه نور کې ویچ د نورو خپلواکو دیموکراتیکو هیوادونو په څیر خلک خپل برخلیک په خپل وټاکي. هشت سوب رسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلي پر انتخاباتو د سار بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر کمشنرانو په دې پریکړه انتقاد کړی چې د سر مقاله لیکونکو په خبره یو شمیر نا بایومیټریک شوی رایو ته اعتبار ورکړی. په سر مقاله کې راغلي د دغو رایو په اړه بایومیټریکي معلومات نه دي موجود. رسپانې د انتخاباتو د قانون یو بند رخیصه چې پکې راغلي هغه رایه با اعتبار ده چې د کارونکو په اړه بایومیټریک معلومات موجود وي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر کمشنران وایي د خلکو رایه باید وشمیرل شي او دا چې بایومیټریک معلومات یې په اړه په واک کې نشته د رای ورکوونکو ستونزه نه ده، بلکې د انتخاباتي کارکوونکو ستونزه ده. هیواد دولتي ورسپانی لیکلی ولسواکي به هیڅ کله د یو شمیر کسانو د هوسونو قرباني نشي. وړاندې راغلی د یو شمیر ډلو له اعتراضونو سره سره باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون لمخې د ولسمشریزو ټاکنو لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان کړي. لدی پرته ځنډ قانوني سرغړونه ده. سرمقل لیکونکي لیکي دلته د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدو ټیمونو د لاسوهنې وخت نه پاتې کیږي او قانون هم هغو ته دا واک نه دی ورکړی. دلته د سار بنسټونه شته چې له نیکمرغه تیرې ولسمشریزې ټاکنې له یو لکو ډیرو کورنیو او نړیوالو څارونکو له لورې څارل کېدی چې دلته د لاسوهنې لپاره هیڅ کوم څه نه پاتې کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور انتخاباتي ټیمونه باید د هڅې ونه کړي چې غنې د انتخاباتو دغه پروسه به بحراني او د 2016 کال د انتخاباتو بدنامه لوبه بیا تکرار شي. د سرمقاله په پای کې راغلي اوس هغه وخت نه دی چې خلک د دوی په تشو ګواښونو تیروزي، خو دا سمه ده چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به خپلې خبرې کوي او ګواښونه به کوي، خو د ټاکنو همدا اصل دی چې یو څوک به یې ګټي او نور ګڼ به پکې ماتې خوري. او د ټاکنو اصلیت همدا دی چې باید یو څوک په لوی اکثریت ټاکنې وګټي.
وروستی راپور مو دا دی چې حکومت وایي په کابل کې نږدې 80% د تیلو ټانکونه غیر معیاري جوړ شوي او دا یو لوی خطر دی. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تیلو دغو ټانکرونو ته خبرداری ورکړي که خپل کارونه له معیار سره برابر نه کړي جوازونه به یې لغوه کړي. امید ظاهرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
کابل کې د دریم مکروریانو د یو سل یو پنځوسم بلاک خاموش دهلیزونه د بلاک تیر کال عبدالحق څلور لارې تر سیرمه د احمد یار د تیلو ټانک